السلام علیکم ازادي رادیو اوري اته بجې شوي لاند خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامې غوښتنه کوي. په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم وویل چې د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan
دوی ازلتا سه ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو لسرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي. څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستیالمنو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته رسي.
Particularly women and children.
د غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. یوسف بورل په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د آسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي، څو کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې افغانستان چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هانګ رویتا پالوتکه کې تللي. بلوتا د جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګ بیرغ سره په سیالۍ لوبو کې ګډون کوي. دا لوبغاړي افغانستان نه بهر شوم کې ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هانګوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروی کې میشته ده وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نښه کاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې دوه ویشت کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی یوازې د یو سل اته دېرش اعتراض کوونکو په سلو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولې دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل څلور اتیا هغه کسان یې نیولې دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان عدالت کې دوه لپاره خپل پلویان وغوښتل چې لاریون کړي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشانیان له واکه لاس نه وي اخیستی. تاسی ازادي رادیو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده. او تر خوای درسي ساعت چې د افغان جون لپاره هغه چې طالبانو یې خونځي تړلې دي دا غیر لپاره ځانګړي شوی درسي ساعت خبري کې خو لا غوړاندې سو راپورونه. د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي چې هغه تر هغه وزه پیچل افغانستان ورسي. انوار الحق کړ د ملګرو ملتونو میغونډې ته په وینا کې په طالبانو غکړې چې د دې بریدونو مخه ونیسي. بلورته د پاکستان د امنیتي وضعیت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی وایي چې د طالبانو یې یو لړ ژمنې اخیستې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حملې ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورکونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
د پاکستان لومړیتوب دا دی چې له افغانستان نه د روانې ترهګرۍ مخه ونیول شي او وځپل شي. پاکستان له پولي پورې غاړه تروریستي بریدونه چې د پاکستان پر ضد کیږي غندي. دا حمله د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې کیږي. موږ تل له کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې په بل هیواد کې برید وکړي، خو بیا هم لیدل کیږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي. په کومه ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبرې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني امریکا شخته وویل چې افغان طالبانو له ده سره په کابل کې ژمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ښاغلي دوراني په خبره دا ژمنه د پنجشنبې د ورځې د خبرو په ترڅ کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره یې وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلا مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي خپله کورنۍ ستونزه دې په خپله هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګ په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره د ټولې سیمې لپاره د ستری اندېښنې وړ خبره ده.
اوریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنې غونډه کې دا کړي چې ترهګر له افغانستان د دوی خاورې ته ورځي او هلته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی هم ورته ادعا کړې وه او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم دا ډول څرګندونې کړي. خو پوښتنه دلته راولاړېږي چې پاکستان څنګه تر دې حده مجبور شو چې په نړیوال سټیج د افغانستان شکایت وکړي او آیا پاکستان لخپل لمن اور نه دی اخیسته؟ دی او ډیر شمیر نورو پښتنو ته د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې په خوانی مرستيال نذیر احمد سی یو مرکه کې جواب ویل.
مشکلات څه ده؟ دا څنګه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي. خو دا موضوع تمر نه و چې دا د نیویارک یا د ملل متحد یو غونډه کې عادیږي. دا د دوی داخلي موضوع ځکه طالبان پر اتاکی دی دوی ډیر هله دلی کړي وی او ډیر کومکونه هرته یو تر کړي وو او که تعلقات طالبان سره لري دوی په خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړي وای نو چې دی افغان ولست او دی یو مملکت ته په ځانی سبب جوړیږي. نو په دغه مورید باندې موږ متویلې شو چې همیشه هغه دی ماران چې څوک ساتي دی مرګ دی لمر نه وی. نو په دې کې باید دوی ګلونه کې دا د دوی ساختار وو. په دې کې دوی حل ځلې کړې طالبان جوړ کړي دوی وو. نو اوس په دې خپل مشکل یې سره په خپل حل کړي.
احمد صاحب دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړې و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي. لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې پروس په نیویارک کې دا خبره کوي یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعال ده هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرې ډلې. دغه تروریستي ډلې چې په دې سیمه کې دي او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅې ممکن وي څومره جدي ښکاري؟
وکن کدی ته خاصه پاملرنه ونسی دا نور هم جدی کیږي. دا د منطقې لپاره مې خطر جوړېدلې دي. نو زما په ان باندې اوس وخت کې باید جامع جهانی په کار سي په افغانستان کې یو مسول حکومت رامنځته کی تر څو پوری هغه دې جوابګو ټول نړیوالو ته ووسیږي.
احمد صاحب پخوا پاکستان څو ځله داسې خبرې هم کړې وي چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپي. څرنګه دوی کولی شي چې دا وځپي؟ د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي او لکه څرنګه چې دوی ادعا کوي چې دا د افغانستان خواته اوړي. نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي؟
دا به هیڅ کوم د سپاسانی تر دا ونسی کولای چې یو بل مملکت کې داخل شي او عملیات ترسره کړي. تر هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سرته حالات نه رسیدلی چې موږ یو ګاونډي مملکت پر بل ته د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو د زخمونه تازه کوي او دا رقم زه د دوړو ولسونو په خیر نه ګڼم. نه دي هم پیغامو ممالکو او نه دي ولسونو ځکه افغانستان پاکستان ولسونه ډېر نږدې روابط لري. اوس ټول مشکل ولسونو ته ده په افغانستان کې کوم توریږي او په پاکستان کې هم دا د طالب په نامه او د ټي ټي پي په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته له منځه ځي جیلونو ته ځي د هغوی جایدادونه له منځه ځي. نو دغه یو غټ مشکل ده. نو د دې لپاره د یو حل لاره ډېره ضرور ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د اړیکېدو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي کله ریا سره روغه وشي له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخ بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې د یوه تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپله وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله به په حقیقت کې د یوه نوي منځني ختیځ ته رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډېر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پای ته رسیدو سره ډېره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به وهڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورځ په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کېږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او ګاونډیو هیوادو متحد عربي امارات او بحرین سره د اړیکو د عادي کېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحد ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې یې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکي اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همداراز د فلسطیني دولت ته جوړېدو په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راست دا ډول موافقه ممکن له خندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاض له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لیر مننه درنو اوریدونکو چې تر دم غړې پورې را سره وي او اوس مخبرونه مو اوریده وړاندې می هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه په لوی برخه کې 219 پروګرامونه زموږ نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. لومړی نیمه نړۍ د خزو لپاره د ساده رادیو ځانګړي خبرونه او بیا درسي ساعت چې د زده کړو لپاره جلا شوی پروګرام دی تاسو اوریدلای شئ. خو وخت ولرئ.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني
دا چې له کورنۍ لغړو سره یو ځای ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تاسو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو خو تاسو فکر کوئ شاید بل څوک یې
دی. وی داسې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځای نه حق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دیني پاړه څه وایي؟ نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. قدر منردون کو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور اعتماد او درناوی اساسی او اصلی اصل دی. تجربه خود لیک چیرې درناوی او اعتماد نوی د ژوند ټول چاره ګډې وډې کیږي. یو بلته ن درناوی او بی باوری د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو مېرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلانگی مثلا برش میگه
خمر یه زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه ده زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نوڑایم پا ما بندی پرتله ده چه کم نوم نصب کارمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده واری پا هم ده حبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو حلیم او پریخیم ما چه تره غور تویل چه کلمی دستی ویلی تیزاب یه مختار وشیندل.
د روانشناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلی اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
داسې له کورنۍ له غړو سره سی او جای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټي کې دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، په اړه خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه مور کوي. یعنې مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي، له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي، خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې، ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان په دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځانده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی د اقل په کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په مېرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل مېرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړې بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه څه مخته لاړ نه شي، ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي، نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار وي هغه څه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې د خپل یو ډول رواني ناروغي ده، ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په هرشي باندې شک کوي، نو د خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنې د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنې دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي. دا شکر باندې ونه کی هغه مثال ټلیفون پر درلودو یا کده کورونه په باندې پوتوي یا کده خپل خويندو مېرمنې یا د مور یا د کورونه نور خزینو بهرنۍ اړیکی وسی دوستانو وسی خپل خپلوانو وسی نو دا شکر باندې نه کی که څه ته څوک تعلیم ولري خدای مثلا خو هغه نارینه چې وي تعلیم نه لري هغه به په دې مسله باندې نه پوي چې شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځایونه رامنځته کړي خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینو باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند یې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ وشي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دا زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وو مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او میرمن واوسي که دوی په یو بل باندې شک ولري دا اړیکه هیڅ وخت کې سره مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینو نه نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي حتی ډاکټر ته تګ بندیز ورباندې لګېدلې بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینه تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره د ده ومنل شي کړوړه د ده وستایل شي هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه راپه دې خوا اکثره میرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر تر حده لا اضافه شوې مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي نو دلته دوی کولای سي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لهذا دوی دغه د ښځو د فشار راوړلو ذریعه یوازنۍ ذریعه د شک ذریعه ده چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک په سترګو ګوري هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کیږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې دغه خپله د سیو ډول نه خداګه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دیته آماده کیږي تر څو چې نور هم تهدید سي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکت او افعال داسې تر سره کیږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کار ما نه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي. زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه سي. ته ودرې زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو د پاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینه د پاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي. په دغه ذریعه باندې دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي هغه تردید تشویش هغه څه چې لري د نارینه وو د خوا څخه د هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اهمال پرې ترسره سي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي، همیشه د جګړې او د جنګ دپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل بیا څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، په عامه خبره یوه ګناه یې نه یې کړي او په هغې باندې شک لګېږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي، په دې دلیل چې موږ که خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاک لمنو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوهتان مه وایاست. کله چې تاسې بوهتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوهتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کومه یې ولو بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدلی ده اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدوي، خبرم پی باندې خد لګیږي، بعد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلا باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې که موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث د یو با تجربه ښځې، من حیث د یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي، دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه همدا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان لپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بېخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښوي د بل لپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکی اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي په کور کې، هم چې محدودیتونه ورته وزه سي، چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې. دا ټول هغه قیدونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې مونږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه ښایي.
بله،
چې مونږ ته نه ښایي هغه مونږ ته مره مساعده کوي. فلهذا که مونږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره مونږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې مونږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بله نیازي صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو مېرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کړي او خپل هم ارامه ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه وو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وس ورکړي چې دوی خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نشي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي مغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځلې تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې، د رحمت په اوبو هم پرېوې، بیا ځان نشي پاکولی. نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښایي په چه شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم، بلنګو ورته ووه، ورته وایه وره، ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورېندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي کړه. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خصه د اتاق نه ووزه، بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته که نارینه و تا نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې، تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړله. راسي او ستانه بخښنه وغواړي، او بالاخره ستاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسي.
ډېره زیاته مننه نیازي صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیت په رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټنې اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرى شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجایه شکونو نه او بېجایه شبهاتو نه ایجادیږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجې نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منع کړي یو له دې نه، اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد، وثوق او هغه ختموي، او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي، بله د انسان ناروغ وي، د ارواحي لحاظه، رواني لحاظه او د ارواپوهنې لحاظه دا سړی ناروغ وي. نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي. بی جای اله ټلیفون ولټوله، دا کتابچه ولټوله، دا خط ولټوله، دا ولټو اله بکس ولټوله، دا شی وکړو، دغه د دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي، مخصوصا په کورني نظام کې. په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام موږ کثرت د ګمان نه او بې جایه ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منع کړي یو، د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه سي، کورنۍ د خوشحالۍ په جای خفګان منځته را نه سي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په یو بل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوکو شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک ژوند ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نغیو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي، په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي، او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی. چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کړم. مواصلاتي جغرافیه او هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړۍ او د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځ ته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطر یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په جوړوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبی افریقا کې نشلوي. د اوس په نو کرښو په افریقا کې نور هیوادونو لکه مراکش، الجزائر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لوی وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهور ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سمبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لوی وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي. نو د افریقا د لوی وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. وطن ترائے شکر
لدی طول عمر دروغ ویل دینا و وطن ترائشا راز راز پریگ ده دالری وطن نا و وطن ترائشا راز راز پریگ ده دنور وطن نا و وطن سرگیار مرادم بدر زما وطن تراسا راز راز پری دتالری وطن وطن تراسا ما ویل تنهایی